אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدون کو سلام ز نو شب آشنایم. نن ده سیشن به ورز ده اوریه همال ده میاشت اتمه ده مارچ ل اتویشتم سره برابره ده. امریکا غاگ آشنا را ریخ بله مخمانه اخبروانی پیلی پا پیل که ده مهم خبرونو سرتی که اورید.
پنزل افغانان چه ده پناغوختون درخواسته نوی منل شوی نن ده جرمنین بیرتا افغانستان تلیگل شویدی. ده امریکا پاوز ده موسل ده جگلی کم او سوا ویدیوگانی ارزیابی کوي چې معلومه شي ولې خلک تلف شوي دي. او د اروپایي ټولنې د مهاجرت کمشنر د هنګري نه غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو سره د قانون مطابق چلند وکړي.
افغان حکومت وایي لا تر اوسه یې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي څه باندې 4000 منصوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوي دي. او د متحده ایالاتو لوی څارنوال د امریکا ځینو ښارونو او ایالتونو ته د فدرال د مرستو کمیدو خبرداری ورکړی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه د پوره خبرونو له اوریدو وروسته خبریږي. اوس سرته زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په قندهار کې د افغان پاوز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ملي اردو 8 عسکر او 22 وسلوال طالبان ووژل شول. په قندهار کې د 215 نمبر اتل قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د هلمند ولایت نه خپل لسګونه وسلوال د خاکریز د ولسوالۍ د شیرین اب سیمې ته د ملي اردو په پوستو باندې د ډله ییزو بریدونو دپاره راوستي وو. جنرال وفادار وویل اته عسکر او 22 وسلوال طالبان چې 2 تنه یې قمندانانو وژل شوي دي. درې عسکر او 23 تنه وسلوال طالبان هم ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1995 کال کې دغه وزارت 4120 منصوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوي دي. دغه وزارت د کشف او ستراتیژیک استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال ویلي دي چې دا شمېر کسان چې په کې د دفاع د وزارت یو شمېر لوړ رتبه منصوبین هم دي، د اداري فساد، اختلاس، قتل او د دندونه د ناوړه وظیفو په اساس د افغانستان د امنیت ضد فعالیتونو په تور د عدلي او قضایي ادارو خواته معرفي شوي دي. یولس تنه په نورو جرمونو نیول شوي او تحقیق لاندې دي. افغان طالبانو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي افغان طالبانو په دې تازه وختونو کې پاکستان ته سفر کړی دی او د پاکستاني چارواکو سره په دې غږېدلی دي چې د کابل سره د سولې خبرې وشي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ ته ویلی دي چې موږ د مطبوعاتو دا رپورټونه په کلکه غندو ځکه زموږ مشر یو مشر هم اسلام آباد ته سفر نه دی کړی او نه یې د چا سره کتلی دي. خو هغه دا رپورټ رد نه کړ چې که طالبانو ته د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه شوه نو دوی به پکې برخه واخلي. 15 هغه افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه رد شوي نن د سېشنبې په ورځ په زوره له دغه هېواد نه افغانستان ته ولېږدول شول. د دغو افغانانو نه یوه د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل:
پناهندگی دور را تقاضا کرده بودم که بعد پناهنده دوم شوم، اما پناهندگی دوم وکیل مراد کرد که نمیشه. بعدا ما اسناد خود تمدید میکردم، پلیس آمدن که بیادر بعد بریدو.
دا افغانان د هغه موافقې په اساس چې د افغانستان حکومت له ځینو اروپایي ټولنو سره لاسلیک کړی د جرمني نه وایستل شول. د افغانستان د مهاجرو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې دا د هغه افغانانو څلورمه جوپه ده چې د پناه غوښتنې اسناد د جرمني محکمو لخوا نه دي منل شوي او له هغه هېواد نه ایستل شوي دي. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو د تجارت او پانګې اچونې مسؤلین وایي چې د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري مخ په زیاتېدو ده. تجاران وایي چې په تیر میلادي کال کې د امریکا او د افغانستان ترمنځ سوداګري 920 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده. نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال قربان حقجو او د امریکا د سوداګرۍ خاص استازي مایکل دلینی خبريالانو ته داسې ویل.
موږ دواړه غاړي دې ته هڅو چې په خنیت د پاکستان سره مذاکراتو کې داخل شي. موږ په دې باور یو چې د پاکستان سره دواړخیزه اغیزمن مذاکرات به خپایلې ولري، ځکه خو د تجارت نړیوال سازمان هم د همدسې مسایلو لپاره یو متحد سازمان دی او دا یوازنی هیواد نه دی چې دا ډول ستونزه لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. په برتانیې کې یوې محکمې د دغه هیواد د سمندري قواوو د یو افسر الکساندر بلکمن د بند مدره لنډه کړې ده او په سوونیو کې به له زندان نه آزاد شي. بلکمن په 2013 کال کې د یوې پوځي محکمې په حکم په هلمند کې د یو زخمي طالب وسلوال د وژنې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی و. د پولیسو او ویني شاهدانو د وینا له قرار نن د کشمیر په سیمه کې چې هند او پاکستان په جنجال لري د یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ د ټوپکو د ډزو نه پس د هند ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه دوه ملکي کسانو وژل شول او 13 نور زخمي شول. د ټوپکو ډزې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو او عسکرو د مخفي معلوماتو پر بنا د دې لپاره د چادوري خارګوټي محاصره کړ چې یو وسلوال په یو کور کې پټ شوی و. سلګونو اوسیدونکو چې د هند ضد شعارونه ورکول سیمې ته نږدې مارش وکړ چې هغه یاغي وکړي شي ځان د هغه کور نه وباسي. عیني شاهدان وایي د مظاهره چانو حکومتي قواو ترمنځ د محاصره شوي کور نه 100 متره لرې نښتی وشوي او دغه تلفات پکې پیښ شول. د امریکا پوځ د 200 زیاتې جلا جلا ویډیوګانې ګوري چې په موسل کې د 10 ورځو د جنگ په دوران کې اخیستل شوي دي. د دې ویډیو د لیدونه د امریکا د پوځ هدف دا دی چې آیا هغه رپورټونه صحیح دي چې وایي په موسل باندې د اسلامي دولت ضد ائتلاف په هوایي بمباریو کې د 100 نه زیات ملکي خلک وژل شوي دي. پینټاګان د عراق په موسل کې د غوژنې غم لړلې پیښه وبلله. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ وویل چې په دنیا کې بل داسې نظامي قوه نشته چې د ملکي خلکو د تلفاتو په برخه کې دومره زیاته حساسه واوسي. دی وایي موږ تل خپله انساني وسه کړې ده چې ملکي خلک مړه یا زخمي نه شي. پینټاګان وایي یوه کره کتنه ښیي چې د ائتلاف الوتکو د مارچ په 18 په هغه ځای کې هوایي بمباري کړې ده چې ویل کیږي ملکي خلک د موسل په زاړه ښار کې وژل شوي او زخمي شوي دي. د دفاع وزیر وویل هغه کسان چې دا رپورټونه ارزیابي کوي همدغه راز هیله لري چې دا ویډیوګانې به د هغو رپورټونو په باره کې پوره وضاحت مهیا کړي چې ځینو خبري منابعو ویلي دي چې د اسلامي دولت ملیشو په سیمه کې ماینونه ایښي وو او د هغو د چاودنو له امله دغه تلفات پیښ شوي دي. د امریکا په ملاتړ کوردی وسوال چې د سوریې په شمالي سیمه کې د اسلامي دولت په وسلوالو تاروزی حمله زیاتې کړې دي. د سوریې د لوی بند سره نږدې عملیات موقتاً بند کړې دي او متخصصینو ته اجازه ورکړې ده چې دغه بند ساختمان تفتیش کړي چې څومره مسؤل دي. د طبقه بند د فرات په سین باندې جوړ دی. د رقانه چې اسلامي دولت د خپل خلافت مرکز اعلان کړی دی 40 کیلومتره لرې دی. د اسلامي دولت وسوالو د 2014 کال رئیس دغه بند او خواوشاته نږدې ځایونه نیولې دي. منګ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د مهاجرت د چارو کمشنر د هنګري د حکومت نه غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو سره د دې ټولنې د اصول سره سم چلند وکړي. په هنګري کې د یو نوي قانون په اساس سر لنن نه ټول پناه غوښتونکي په سرحد کې په یو کمپ کې د نظارت لاندې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مبارزین د دې قانون عملي کېدل غندلې دي. د اروپایي ټولنې کمشنر د میټریس افرام پولوس د هنګری له مقاماتو سره د لیدنې وروسته ویلي دي چې کارپوهان به د هنګری د حکومت سره د مهاجرینو په حق له د ټولنې د اصولو پر آیت باندې خبرې وکړي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پولیسو لخوا د یو چینایي له وژل کېدو وروسته مظاهره وشوې او په دې جریان کې 3 پولیس زخمي شول. امنیتي مقامات وایي چې 15 اعتراض کوونکي نیول شوي دي. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د اتمي وسلو په بین المللي بندیز مذاکره پیل کړې دي. هغه ملکونه چې اتمي وسلې لري د دې مذاکرو مخالف دي. د اتمي وسلو د بندیز پلویان اتمي وسلې نړیوال امنیت ته خطر ګڼي او خبرداري ورکوي که چیرې دا وسلې استعمال شي تباه کوونکي اغیزې به ولري. تیر کال د 160 ملکونو نه زیاتو هیوادونو رای ورکړه چې د اتمي وسلو د بندیز په تړون باندې باید خبرې وشي. په ملګرو ملتونو کې د اتمي وسلو د بندولو د چارو عالی رتبه نماینده کیم وین سو ویلي دي اتمي وسلې بشریت ته غټ تهدید دی، نو باید د دې وسلو د بندولو په باره کې خبرې وشي. د اتمي او غیر اتمي ستراتیژیکو وسلو د بندولو تعقیبول به امنیت رانوړي، بلکې د نو او تباه کوونکو وسلو د رقابتونو او سیمه ییزو نړیوالو تاوتریخوالو لپاره به زمینه مساعده کړي. او د سپینې ماڼۍ مجرب سلاکار جیرید کوشنر موافقه کړې ده چې د سنا د جرګې استخباراتي منتخبې کمیټې ته د خپلو هغو غونډو په باره کې معلومات ورکړي چې تیر کال یې د جمهوري ریاست د کمپین او د حکومت د انتقال په وخت کې د روس